امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف سیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې بووري د جمهوریت ریاست دویم مرستیال سکل په افغانستان کې د تیر کال پرتله د کوکنارو د کرد پراخېدو او اپینو د تولید د زیاتېدو خبرداري ورکړي، او په افغانستان کې د مخدره موادو په ضد د اغیزمنې مبارزې په هدف د ملي یووالي اونۍ پیل شوې ده. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. عراق د موصل په ښار کې د داعش د ملیشو په ضد د کامل بری اعلان کړی دی. د سوریه په جنوب کې د امریکا، د روسیې او د اردن په منځګړتوب یو نوی اوربند ټینګ شوی، او پرون د ترکیې د استانبول په ښار کې په لسګونو زرو خلکو د خپل ملک د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پالیسیو په ضد احتجاجي مظاهره جوړه کړې وه. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. عراق د موصل په ښار کې د داعش د ملیشو په ضد د کامل بری اعلان کړی دی. د عراق د فوز عمومي قمندان او د هغه ملک صدر اعظم حیدر الایبادی پرون د موصل آزاد شوي ښار ته په سفر لاړې، او هلته د عراق خلکو او د خپل فوز عسکرو ته د دغه بری لقبل مبارکي ورکړه. په دغه وخت کې چې د عراق د صدر اعظم حیدر الایبادی دفتر د موصل په ښار کې د عراقي قواو د کامل بری اعلامیه خپروله، هلته د ښار په ځینو سیمو کې د خال خال ډزو اوازونه هم اوریدل شوي دي. درې کاله مخکې د داعش افراطي ډلې د موصل په ښار کې د خپل خلافت اعلان هم وکړ. روسي خبرونه وایي چې د عراق فوځیانو کور په کور د داعش افراطي ډلې په پاتې کسانو پسې لټون پیل کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون په داسې وخت کې د روسیې سره د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه چې هلته د سوریې په جنوب کې د روسیې، د امریکا او د اردن په منځګړتوب یو اوربند ټینګ شوی. دا غوربند چې د سوریې په دریو جنگ ځپلو ایالتونو کې ټینګ شوی، د ښاغلي ټرمپ د حکومت او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د څو میاشتو ډیپلوماسۍ او ستراتیژۍ په نتیجه کې نافذ شوی دی. ښاغلي ټرمپ ویلي دي دغه غوربند په نتیجه کې به چې پرون غرمه هلته په سوریې کې ټینګ شو، د ډیرو خلکو ژوند خوندي شي. په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی هم ویلي دي چې د اوربند د عملي کول نه وروسته هلته د سوریې په جنوب کې په دغو دریو ایالتونو کې وضع ارامه وه. پرون د ترکیې د استانبول په ښار کې په لسګونو زرو خلکو د هغه ملک د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ضد چې په خپل ملک کې د تیر کال د ناکامې کودتا نه وروستو په حکومت باندې د اعتراض کوونکو ځپلو ته زور ورکړی دی احتجاجي مظاهره جوړه کړې وه. دغو مظاهره چیانو په خپل ملک کې د عدالت او د بشر د حقوقو د رعایت شعارونه ورکول، او همې په دې توګه د ترکیې د حکومت د هغه مخالف مشر کمال کیلکدار اوغلو سره خپل یووالی څرګند کړ چې د انقرې نه تر استانبوله پورې 450 کیلومتره لار د خپلو پلویانو سره یو ځای په دې خاطر وهلې وه چې د جون په میاشت کې په پارلمان کې د هغه د ګوند د یوه غړي د زنداني کولو په ضد خپل احتجاج څرګند کړي. د ترکیې د حکومت دغه مخالف مشر آتش پیته کلن کمال کی لګدار اوغلو د خپلو تقریبا زرو تنو پرویانو سره یو ځای د انقرې نه د استانبوله پورې لار په 500 ورځو کې وهله. هغه په ترکیې کې د سوسیالیست جمهوریت ګوند مشر دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په کیف کې د خپل سفر په وخت کې ویلي چې امریکا روسیې ته ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې دی د نارامیو د ختمولو لپاره لومړنی قدم اوچت کړي. هغه وایي چې د روسیې د مشرانو سره د په یوې موقع کې دا په څرګند ډول ویلي دي چې دا د روسیې دپاره ډیره مهمه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د نارامیو د ختمولو لپاره خپل لومړني اقدامات شروع کاندي. په خاص ډول د هغه اوربند احترام وکړي چې پکې دغه سیمو نه د روسیې د ثقیله وسلو د انتقال غوښتنه شوې ده. دوربند دغه موافقه په 2015 کال کې د کیف او د مسکو ترمنځ لاسلیک شوه. په تیرو دوه هفتو کې په امریکا کې د تیلو په یوه ګیلن نرخ کې 2 سنټه کمی راغلی دی، او اوس په اوسر ډول په امریکا کې د یو ګیلن عادي تیلو نرخ 2.1 سنت رسیدلې. د اپریل د میاشتې راهیسې په امریکا کې د تیلو په نرخ کې تقریبا 15 سنت کمی راغلی دی. په سان فرانسیسکو کې د یو ګیلن تیلو نرخ $3 ته رسیدلی او د میسیسی پی په جیکسن ویل کې د تیلو نرخ اوس $1.92 ته رسیږي. په همدې توګه په امریکا کې د یو ګیلن ډیزلو په نرخ کې هم 2 سنت کمی راغلی دی او اوس نرخ $2.55 ته رسیدلی دی. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ نه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکرې د خبرونې لومړی رپورت ده. د جمهوریت ریاست دوه مرستیال سکل په افغانستان کې د تیر کال پر تله د کوکنارو د کرد پراخېدو او اپینو د تولید د زیاتېدو خبرداري ورکړې او د نړیوالې ټولنې د نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې د هغوی ستراتیژیو ته بیا کتنې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه هم وایي چې په افغانستان کې 95% کوکنار د دغه هیواد په نام نیو کې کرل کیږي. په موخړې په دې حق له د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت ده.
د جمهوریت ریاست دوهم راستیال محمد سرور دانش د نشې توکو د وزارت د راپورونو مخې سکل په افغانستان کې د تیر کال پرتله د کوکنارو د کښت لا پراخېدو او د پینو تولید د زیاتېدو اټکل کوي او وایي چې په دغه هیواد کې د نامنې په زیاتېدو د کوکنارو کر هم زیات شوی دی.
احصایه‌های وزارت محترم مبارزه علی مواد مخدر نشان میدهد که امسال حتی نسبت به سال گذشته
خغلی دانش ویل د نشې توکو د محترم وزارت شمیرنې ښیي چې سکل د تیر کال پرتله د هر څه کچه لوړه تللې ده او اوس زمونږ یو شولتونه د کوکنارو د کښت او حاصل څخه اغیزمن شوي دي. بیا هم په تعصب سره باید ویم چې د بادغیس ولایت د نامنیو د زیاتېدو له امله له هلمند وروسته د کوکنارو د تولید په دوهم مرکز بدل شوی دی. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې وضعیت داسې نه و. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت معلوماتو له مخې په 2016 کال کې په افغانستان کې په 200,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي وو چې له دغو کوکنارو څخه 3,200 تنه اپین تولید شوی وو. تیر کال په افغانستان کې د وړم کال پرتله د کوکنارو کښت 10% او د پینو تولید 3% زیات شوی وو. سرور دانش یک شمې پورس په کابل کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په پیوستون د نړیوالې ورځ او د نشي توکو پر وړاندې د ملي حرکت د ونې د منځلو غونډې ته په وینا کې ویل چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د نشي توکو پر وړاندې د افغانو په تو نړیوال ټولنې ستراتیژي چندانې بریالۍ نه وي. هغه په افغانستان کې د نشي توکو سره د مبارزې په ستراتیژیو کې د بدلون غوښتنه هم وکړه.
همه این موارد نشان میدهد که ما در سالیان گذشته در امر مبارزه علیه مواد مخدر
خغلی دانش ویل در ټول دغه چې موږ د نشې توکو سره په مبارزه کې موافق نه وو. په تیرو کلونو کې مختلف پلانونه او کړنلارې لکه چې مخکې مې ویل د نشې توکو سره د مبارزې لپاره د افغان او نړیوالو ادارو لخوا وړاندې شوي وي، خو واقعیت دا دی چې دا پلانونه او کړنلارې بریالۍ نه وي. زموږ تمه دا ده چې زموږ ټول سیمه ییز او نړیوال همکاران به په خپلو پلانونو له سره غور وکړي. د افغانستان د جمهوریت سره دومره سیل د نشې توکو پر وړاندې په مبارزه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري هم مهمه وبلله. هغې وویل چې د نامنې او جګړې د دوام تر څنګ په افغانستان کې د نړیوالې مافیا شتون په سیمه ییزه کچه د همکاري نشتون، لوګه او د افغان حکومت د خپلو انکشافي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره د لازمې بودیجې نشتون هم په دغه هیواد کې د نشې توکو د کښت په زیاتېدو کې مرسته کړې ده. د نشې توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC د افغانستان د دفتر مشر اندري اویسټن هم په افغانستان کې نامنی او د جګړې دوام د کوکنارو د کښت زیاتېدو په برخه کې د لوی عامل په توګه یاد کړ او وویل چې همدا اوس په دغه هیواد کې تر 50% پورې د کوکنارو کښت په نامنو ولایتونو کې ترسره کیږي.
state armed groups profit from the drug trade by some estimates
tagli avistenuel د مثال په ډول تورستان او غیر مسؤلی وسوال ډلې د نشې توکو له کاروبار څخه ګټه پورته کوي. د زنو اټکلونو مخې په افغانستان کې تر 90% پورې د کوکنارو کرکیل او تولید په ولایتونو کې ترسره کیږي چې پکې په لوړه او منځنۍ کچه امنیتي ګواښونه شته دي. ښاغلی اویستین نشې توکي او نړیواله ستونزه وبلله چې پر وینا یې دغې ستونزې لومړني قربانیان د افغانستان خلک دي. دې غونډې ته د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د نشې توکو پر وړاندې د ملي حرکت د اونۍ د لمانځلو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې دا اونۍ به د نشې توکو د زیانونو پاړه خلکو ته د پوهاوی د ورکولو په مخه هر ورځ په ټولو ولایتونو کې د غونډو، سپورتي سیالیو، پر واټونو او رسنیو کې د تبلیغاتو، پر دیوالونو د انځورګرۍ او بل بورډونو د لګولو له لارې ولمانځل شي. د میرمن عظیمی پر وینا چې په دې کمپاین کې به د نشه یي توکو سره په مبارزه کې د ښځو، دیني عالمانو او مدني ټولنو څخه هم وغوښتل شي چې په دې برخه کې خپله ونډه ادا کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په افغانستان کې د مخدره موادو په ضد د اغیزمنې مبارزې په هدف د ملي یووالي اونۍ پیل شوه. په وزارت په داسې حال کې کمپاین پیل کو چې د چارواکو په وینا د مخدره موادو کښت او تولید د پاپه خوا په پرتله زیات شوی دی. نوشابه آشنا نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت د مطبوعاتو سلاحکار او ویاند ذبیح الله دایم سره مرکه کړې ده. هغه په پیل کې دا پوښتنه ځواب کړي چې ولې د پخوا په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی.
په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او تولید ولې د تیرو کلونو په پرتله ډیر شوی دی؟
مواد مخدر، اپیوم یا کوکنار مستقیما ارتباط لري د امنیتی او د امنیتی مشکلات سره. تاسو ګوري په 2016 کال نه وروسته په ځینو ولایتونو کې نامنیم ډیر شوی ده. دا مستقیما اغیزه کړې ده د کوکنارو کښت او په ځینو ولایتونو کې چې پخوا صفر وو، متاسفانه په 2016 کال کې او امکان لري چې په سږ کال کې هم ځینې نور ولایتونه صفر نوزی او امکان لري. انا سرګان هم ابتدایي سرګان شي شوې ده. امکان لري چې د تیر قانون په پرتله سکان لګ د کښتو او د تولید په پیسه کې زیاتوالی راشي.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت اوس چې په ټول هیواد کې د اغیزمنې مبارزې لپاره د ملي یووالي ونۍ پایل کړی ده، په دې کې لږ رڼا واچوي چې په دې یو ونۍ کې به وزارت څه وکړي او دا کمپاین به څومره موثر وي؟
طبعا دا ملي خوځښت ونۍ چې نن رسمي د وزیر صاحب لخوا پرانستل شو، نن خو هغه برنامه و چې ځینې وکیل صاحبان د ریاست جمهوري دوام مرستیال دانش صاحب او ځینې نور لوړپوړ چارواکو په دې ګډون کړی و. د دې هدف هم دا هدف و دا و چې باید د یووالي په دې برخه کې رامنځته شي، تر هغه وخت پورې چې یوازې په ملي سطح نه بلکې په منطقوي سطح یووالي رانشي و خوځښت رانشي. دا مشکل دی چې یوازې د افغانستان حکومت یا د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې وزارت په دې برخه کې کار وکړي. بله مسله په دې اونۍ کې موږ سبا د علماو لپاره برنامه لرو چې علما له لارې باید ملي کمپاینونه ولرو، او سهشنبه په ورځ موږ ښځو لپاره برنامه لرو چې د ښځو لپاره باید ملي کمپاینونه په لار واچول شي. همدارقم چهارشنبه په ورځ ورزش په برخه کې موږ برنامه لرو. دا برنامه یوازې په مرکز کې نه دي، څلور د فولتونو کې دا برنامه عملا په همدې اونۍ کې جریان لري، او دا برنامه په میاشتونو کې دوام ورکو تر هغه وخت چې خلکو د دې بدبخته بوټې نه لاس واخلي.
بله، دایم صاحب تاسو چې څه په خبرو کې ویل، پخوا هم دغه تګلارې تعقیبېدې خو نتیجه یې څنګه چې باید وای هغه څه ترلاسه شوې نه ده. په اوسنی روان کمپاین کې چې نن پیل شو څه شی نوی دی؟
دا اولین کال دی چې په دې وسیع پیمانه دا ونه لمنځل کیږي. پر اوس کال چې دا برنامه عملا اعلان شو هغه ابتدایي مراحل و، خو خوشبختانه سږ کال موږ هغه خلاګانې او هغه چالشونه چې پر اوس کال و هغه موږ هغه خلیګای ده کړې ده، او سکل کوشش کوو چې د خلکو لاره میډیا لاره او د مکاتب لاره دا برنامه فعال وساتو تر هغه پورې چې دا ملي اجماع رامنځته شي په دې برخه کې.
بله، دایم صاحب، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د حکومت په چوکاټ کې یو مهم وزارت دی، او خپل حکومت اوس په دې اقرار کې لکه نن چې د ولسمشر دوم رسیال سرور دانشم یادونه کړې ده چې د مخدره موادو سره روانه مبارزه تر ډیره بریالۍ نه ده او حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی دی. آیا دا وړتیا او ظرفیت وزارت کې شته دی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت بالکل په دغه مبارزه کې خپله تګلاره بدله کړي؟
دا یو لوی چالش دی، خو بیا هم موږ هغه پالیسیګان یا هغه استراتیژیګان چې پخوا تر شوی وو هغه مونږ دوباره مرور کړی ده. همدا د ملي خوځښت ونی دا هم د اکشن پلان د یوه برخه دي چې باید ټول وزارتونه ټول ارګانونه د نن په افغانستان کې په دې برخه کې خپل ونډه ولري. همدا انشاءالله زه امیدوار یم چې دا د مثبت تحصیل لري په راتلونکو کلونو کې.
دایم صاحب د مخدره توکو مقتضیان له هیواده بهر دي، که افغان حکومت د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې تګلاره بدل کړي، مګر سیمه ایز او نړیوال جدي تعهد د دې مبارزې د تګلارې په بدلولو کې نه وي، نتیجه یې څنګه ګوري؟
دا یو لوی چالش دی. تر هغه وخت پورې چې ګاونډي هیوادونه صادقانه په دې برخه کې تعهد ونه کړي او جدي مبارزه ونه کړي، او تر هغه وخت پورې چې په فارا منطقه او نړیوال په سطح کې یو جدي تعهد په دې برخه کې رامنځته نشي، دا مشکل دی چې یوازې د افغانستان حکومت په دې برخه کې دستاوردي لاسته راوړنه ولري، دا مشکل دی. تر هغه وخت چې تقاضا په منطقه کې او په ګاونډي هیوادونو کې کم نشي، دا مشکل دی چې په افغانستان کې د کښت په پیسې کې یا د تولید پیسې کموالی راشي.
مننه دایم صاحب، کور ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
پاکستان چې وخت امریکا خوګ او نږدې ملګری ګڼل کېده، خپل ځان اوس د امریکا په ځای روسیې او چین ته نږدې کړی دی. په مکړه واشنگتن کې د امریکا غ خبريال پال الکساندر او نور زاهد رپورټ ته چې سید سلیمان شایت استد راوروي.
افغانستان ته د نوی سفیر د نلیګلو لوجې پر سپینه مانی او د امریکا په خارجه وزارت باندې د متحده ایالاتو د سنات د مجلس د خارجي اړیکو د جرګګۍ او د خارجي سیاست د سابقدارو کارپوهانو لخوا فشار زیات شوی دی. د سناتورانو یو لړپوړي هیئت چې تیر هفته کابل ته سفر کړو، له کابل نه واشنگتن ته د رستنېدو سره سم د ټرمپ له ادارې نه غوښتنه وکړه چې کابل ته د خپل نوي سفیر په استولو کې نور لزړ نه کار وانخلي. په داسې حال کې چې د ټرمپ ادارې ځینو نورو مهمو هیوادونو ته هم خپل سفیران نه دي لیږلي او د کاندیدانو د نومولو او د سنات د مجلس لخوا د منظورۍ پروسه څوکه ده، په کابل کې د امریکا د دایمي سفیر نه موجودیت د هچا توجه او پام ذکر را جلب کړي چې متحده ایالات دا وخت په افغانستان کې شاوخوا لس زره عسکر لري او د جنگ په غرض د ټرمپ اداره افغانستان ته د نور عسکرو په لیږلو باندې غور کوي. د ټرمپ ادارې د خپل حکومت په لومړۍ شپږو میاشتو کې شل نوي سفیران نامزد کړي وو چې کانګرس یې تر اوسه پورې یوازې د شپږو منظوري ورکړې. د امریکایي سناترانو لړپوړي هیئت چې د جولای په څلورمه د امریکایي عسکرو سره یو ځای د متحده ایالاتو د ازادۍ د جشن د 241 کلیزې د لمانځلو په خاطر افغانستان ته په سفر تللی وو، د ټرمپ ادارې غږ کړی چې بې له ځنډه نوی سفیر نامزد کړي ځکه چې په افغانستان کې عمومي وضعیت په بحراني حالت کې دی. د امریکایي هیئت لړپوړي غړي او د جمهوري ریاست مقام پخواني کاندید سناتور ګراهام لینزي ویل چې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن مکلفیت لري چې زر تزر افغانستان ته ولاړ شي، ځکه هر څوک په دې خبره وسخه پوهیږي چې یوازې د بمونو په غورځولو د افغانستان جنگ ګټل کېدی نشي. د امریکا د خارجي سیاست با تجربه او سابقه دار کارپوهان د سناتور لینزي د نظر سره موافق دي او وایي چې په دې ډول بحراني حالاتو کې په کابل کې د امریکا د سفیر نه موجودیت یو خطرناک کار دی. د واشنگتن د ویلسن سنټر د مؤسسې کارپوه مایکل کوګلمن امریکا غږ ته ویل
د فوکس ان د وایټ هاوس هاز بین اون ملټری ایشوز،
تر اوسه د سپینې ماڼۍ ټول فوکس نظامي موضوعګانو او د عسکرو د شمیر د زیاتولو په لوري و، خو افغانستان په فوقالعاده توګه ډېر غټ سیاسي مشکلات لري چې ځانګړې توجه ته اړتیا لري. کوګلمن ویل داسې یو کمزوری حکومت په افغانستان کې وجود لري چې بالکل بیکاره دی. د ملي یووالي په نوم داسې یو مخلوط حکومت جوړ شوی چې دواړه لوړپوړي مشران یو له بل سره همنظري نه دي او گزاره سره نشي کولی. د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په دور کې د خارجه وزیر جان کیری په شمول امریکایي چارواکو خپل عادت ګرځولی و چې کابل ته سفرونه وکړي او د جمهور رئیس اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ راپورته شوې شخړې حل کړي او په خپلو منځونو کې همکاري ته وهڅوي، خو په اوسنۍ اداره کې د هیڅوک په نظر نه راځي. کوګلمن په دې نظر دی چې د افغانستان د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافاتو د رفع کولو لپاره سفیر تر ټولو مناسب شخص دی او خارجه وزیر ریکس ټیلرسن باید حتما کابل ته ولاړ شي. کوګلمن زیاته کړه چې دی په دې اړه شک لري او فکر نه کوي چې ټیلرسن به دومره زر دغه کار
وکړي.
ټول دا تمه کوي چې خارجه وزیر زموږ د لوړ پوړي ډیپلوماټ په توګه باید په خارجي پالیسۍ کې فعاله ونډه ولري، خو ټیلرسن د نړیوال صحنې نه غایب ښکاري. تر اوسه یې د ګوتو په شمار څو سفرونه خارج ته کړي دي. د هغه په نسبت د دفاع وزیر جیمز میټس او د سپین ماڼۍ څو لوړ پوړو مامورانو خارج ته ډېر سفرونه کړي او په نړیواله کچه د ټیلرسن په نسبت ډېر فعال ښکاري. زما عقیده دا زموږ تر ټولو غټه کمزوري ده. کله چې امریکا هغه په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې د خالی ډیپلوماتیکي پوسټونو په اړه په واشنگټن کې د خارجه وزارت نو پوښتنه وکړه، نو یو ان دی ویل د خارجه وزارت په سلګونو ماموران او د یو ایس آی ډی کارمندان په افغانستان کې دندې سرته رسوي. پخوانی سفیر او متقاعد ډیپلومات لارنس بټلر امریکا غږ ته ویل ګمان کوي چې ټیلرسن به افغانستان ته حتما ولاړ شي، خو د امنیتي ملحوظاتو په بنا شاید چې دغه سفر له مخکې نه اعلان نه شي. له افغانستان نه علاوه ټرمپ تر اوسه پورې فرانسې، روسیې، جنوبي کوریا او جرمني ته هم نوي سفیران نه دي لیږلي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کیف ته د خپل لومړي سفر په وخت کې پروندې شنبې پرځ ویل امریکا روسیې ته ویل لومړی د یوکرين په ختیځ کې د تاوتریخوالي پای ته رسولو اقدامات پوکړي. د امریکا غ خبريال نیک چینګ په دې باره کې دا رپورت را لېږلې.
ټیلرسن د یوکرين د جمهور رئیس پیټرو پروشنکو سره یو ځای خبرې وکړي. دوی دواړو په خپل ملاقات کې په هغو لارو چار باندې خبرې وکړې چې په ختیځ اوکراین کې د جنجال پای ته په رسولو کې مرسته کوي او د دغه هیواد د دوامدارو اصلاحاتو ملاتړ وکړ. ټیلرسن وایي په جنجال کې شامل خواو ته پکار ده چې د دغو هدفونو لاسته راوړلو ژمنه وکړي، نو د باور لري چې پرمختګ کولی شي او اشاره یې د منسک موافقو ته وه چې دغه موافقه له مخې په 2015 کال کې ماسکو او کیف د اوربان موافقه کړې وه. ټیلرسن په ناټو کې د امریکا د پخواني سفیر کوټ اولکر نوم یاد کړ چې د خاص استازي په حیث د یوکرين په خبرو کې برخه لرله. اولکر با چې د ټیلرسن سره یو ځای یوکرين ته سفر کړی دی، د یوکرين په خبرو کې د شامل خواو سره په منظمه توګه په تماس کې وي. په اصطلاح د نورماندی په چوکاټ کې شامل خواوې آلمان، فرانسا، روسیا او یوکرين دي. ولکر ان په دې وروستیو وختو کې د امریکا غږ د یوکرایني څنګ سره خپل نظر څرګند کړی و چې وای دوی یوکرين ته ضرورت لري چې دوامدار، سخت، سوکال او قوي دیموکراسي د ځکنو دا به په ختیځ کې سیمو ته جالبه وي او دا به داسې یو ځای وي چې واقعا غلط معلومات او پروپاګند پکې نشي خپرېدی. که څه هم چې ټیلرسن د روسیې سره باور پیدا کېدل غواړي او واشنگټن هغه اوازې رد کړلې چې وایي دا به د کیف په سر د ماسکو سره معامله وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مامور د رواني هفتې په سر کې وویل په یقیني توګه نه نیت یا ارزو شته ده چې په خاصه توګه د روسیې سره کار وشي. په ختیځ اوکراین کې جنجال یو څو اړخیزه موضوع ده. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق هیدر نورت ویلی امریکا به په ختیځ اوکراین کې د یاغیانو سره د روسیې د ملاتړ په باره کې خپلو اندېښنو ته همداسې دوام ورکوي. دی ویلی دوی په دې عقیده دي چې روسیه په اصطلاح د یاغیانو ملاتړ کوي، تمویلوي او د یوکرانیانو د وژلو مسؤل دي. دوی له روسانو او یوکرانیانو نه تل غواړي چې سوله وکړي. په یوکرين کې د امریکا په خواني سفیر جان هاربرست امریکا غږ ته د جمعې په ورځ وویل د یوکرين د خپلواکۍ او د ځمکني حاکمیت نه د امریکا قوي ملاتړ څرګند دی. امریکا درکړی ده چې روسیا په یوکرين کې جنگ پر مخ بیایي او امریکا غواړي چې ضروري ملاتړ ورسره وکړي. هاربرست زیاتوي د شک لري چې دوی به په راتلونکي کې زیاته همکاري وکړي. ټیلرسن د امریکا د کانګرس غړو ته وویل امریکا ته پکار ده چې د 2015 کال د منسک د موافقې پورې مقاعد ونه وسیږي که شامل خواوې پریکړه وکړي چې د بیلې موافقې له لارې هدفونو ته ورسیږي. لوړ رتبه مامورانو وروسته څرګنده کړه چې امریکا به نور امکانات رد نه کړي په داسې حال کې چې امریکا لا تر اوسه د منسک د موافقو بشپړ ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مامور ویل د منسک موافقه موجوده چوکاټ ده، دا یو خلاره ده. په اصطلاح د منسک موافقه هغه اقدامات چې په ختیځ اوکراین کې د یاغیان او حکومت ترمن د اوربند په ګډون په دوامدار جنجال کې کمواله راولي. یوکرین، روسیا او جدای غوښتونکو دغه موافقه د 2015 کال د فبروري په میاشت کې منلې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د پکتیا د کرنې ریاست مسولین وایي د چرسو د بدیل معاشد د پاره په یو شمیر ولسوالۍ او مرکز گردیس کې بزګرانو ته د زعفرانو 15000 کیلوګرام تخم ویشل پیل کړی دی. پکتیا کې د کوکنارو کښت نشته، خو د ځینو سیمو اوسیدونکو خپل اړتیا د چرسو له کرنا پوره کوي.
د احمد ابا ولسوالۍ په دې دښته کې هر کال د چرسو کښت کیږي. که څه هم دلته تر ډیره بریدري دولت حاکمیت شته، خو د دې سیمې کروندګرو د چرسو کرکلي ته دوام ورکړی دی. احمد ابا وریب زازی د پکتیا هغه دوه ولسوالۍ دي چې خلک پکې چرس په آزاد ډول کری. د احمد ابا ولسوالۍ د دې اوسیدونکو په وینا کروندګر خپلې بې وسۍ او مجبورۍ د کار ته اړیستلې دي.
ایلت دا شاید چې د افغانستان خلک د افغانستان موسسې کوم موسسې دي دغو ساحو ته کوم توجه نه کوي، او دا که چېرته دا خلک د ټول خلک د بدبختۍ سره مخامخ دي، او که دا خلکو چېرته دا موسسې دا کومکونه اوسي او دې خلکو ته زراعت ورکړ شي، انشاءالله دا خلک به دې شر له خلاص شي.
د پکتیا د زراعت ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د چرسو د معاشیت بدیل لپاره په احمد ابا، سید کرم او زرمت ولسوالیو او مرکز گردیز کې پر کروندګرو د زعفرانو 15000 کیلوګرامه تخم ویشي. د زراعت رئیس ولید احمد اصل وایي چې زعفران په پکتیا کې په ازمایښتي ډول کرل او ښه نتیجه یې هم ورکړې. د ده په وینا د زعفرانو خواري کم او د مخدراتو په نسبت ډیر عاید لري.
نو سکه لو مونږ کوشش وکړو چې د وزارت زراعت په دوهم پروګرام کې هم د زعفرانو په پروګرام کې هم د پکتیا ولایت شامل کړو. په دې معنی چې یو خو د اوس مونږ یو امتحاني کرونده ده، 15000 کیلوګرامو تخم لرو، توزیع لرو. لدې نه وروسته په دوهم پړاو کې هم ان شاء الله کوشش وکړو د وزارت نه چې د منی په موسم کې هم مونږ یو کرونده د زعفرانو ولرو.
د پکتیا په هنتون د کرنې په هنځي استاد ډاکټر عبدالوهاب همت په وینا زعفران د دغه ولایت له اقلیمي شرایطو او چاپیریال سره برابر دی. دی باوري ده چې زعفران به د کروندګرو لپاره غوره بدیل وګرځي.
د دې په ځای کولی شي چې دهقانان د هغې نه ډېره مؤثره ګټه واخلي، او نه یوازې دا چې د افغانستان په مارکیټونو کې ډېر ښه اهمیت وړ دی، په خارجي هیوادونو کې هم د افغانستان زعفران ډېر ښه نوم لري او په ډېره لوړه پیمانه د دې نه استفاده کیږي.
په افغانستان کې تر ټولو زیات زعفران په هرات ولایت کې کرل کیږي چې د کوکنارو د کرکلي غوره بدیل ګرځېدلی. تیر کال په افغانستان کې د یو کیلو زعفرانو قیمت نږدې 1.5 لک افغانیو ته رسېده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نویخ د ماشوم ادبیاتو ملي ټولنه جوړوي. دا چې د ټولنې هدف څه دی او په څه ډول کاري طرز العمل به جوړیږي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد رسول باوري آشنا رادیو ته ویل
د جلالتوال جمهور رئیس نوښت او د هغه روابطو او د هغه اړیکو پر بنیاد باندې چې جلالتوال جمهور رئیس د ماشومانو د کټګوري سره درلودې او لري، دې ټکي ته پام شي چې باید داسې یو انجمن جوړ شي چې هغه انجمن د ماشوم د ژوند بهیر داسې تنظیم کړي چې هم د ټولنې لپاره ګټور شخصیتونه وروزل شي او هم د ماشوم ژوند هماغه شي لکه چې اړتیا ده، هماغه شي په معصومیت کې وساتل شي او دوام وکړي. اصلي هدف هم دا دی. د دې لپاره هدایت ورکړی دی خپلو مسؤلینو ته چې دا به د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د دې انجمن د جوړېدلو او د فعالولو زمینه برابرېږي.
اطلاعاتو فرهنګ وزارت په څه رقم کاري طرز العمل باندې به دا ټولنه جوړوي؟
لومړنۍ غونډه مو ډېره کړه او په لومړنۍ غونډه کې مو درې مهمې پرېکړې وکړې. لومړی مو د انجمن د جوړېدلو لپاره د یو طرز العمل او یا مقررې د تدوین او تصویب
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غشنه رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو نه اجازه غواړو که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ.